مهمو خبرونو سرچ کې اوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو په اړه د طالبانو چلن کې د بدلون پرته دی ورسره اړیکې عادي نشي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو مناظره ټاکل شوی د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دواړو ګوندونو کاندیدان نن سه شنبه د واشنگتن په وخت ماخام 9 بجې مخامخ مناظره وکړي. او په لندن کې د افغانانو کنسرت همداونی په لندن کې افغان هنرمند احسان امان خپل ګن شمیر مینوالو ته کنسرت ورکو.
سلامونه ستړي مشي. نن سیشن بده د وګي اسمبلی د میاشتې شلمه او د سپتمبر لسمه نیټه ده. هیله د خبرونه در سره وګورئ، ځکه د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په تړاو په امریکا کې د ګوندي اختلافاتو جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلال زین اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه براسري، او په همدې ارتباط د افغانستان د پوځیانو د نظر څو پوښتنې د متحد جبهې د مشر جنرال سید سمیع سادات نه لرم چې دلته زموږ بلنې منلې او په سټوډیو کې را سره ده. سادات صاحب، ستړي مشي، پروګرام ته دلته را سره اوسې، زه خبرونه وړاندې کوم، بیرته تاسو سره به یم. ترانو لیدونکو، د افغانستان خزو نجونو او بشري حقوقو د پاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د نړیوال ټولنې غوښتي ترغې چې د بشري حقوقو اړوند مسایلو پاړه د طالبانو په چلن کې جوړ بدلون رانشي، ته طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو څخه د ډډه وکړي. په ورته وخت کې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي چې په وروستیو میاشتو کې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو نجونو د بشري حقوقو په وړاندې سرغړونې لا شدیدې کړي دي.
د افغان مرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې غوښتنه وکړه تر هغه چې طالبانو په چلن کې ژور بدلون رانشي هغه سره د اړیکې نه عادي کیږي.
وی مست کلکټیولی میک کلیر ټو د طالبان
مونږ باید په ټولنیز توګه دا طالبانو ته روښانه کړو چې د نړیوالو اړیکو هر ډول عادي کول په جوړ توګه د هغوی د کړنو په بدلیدلو او نړیوالو مکلفیتونو ته د افغانستان پر ژمنتیا پورې اړه لري.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکل ترک د طالبانو نوي قوانين ناوړه او غوسپرون کې وبلل او زیات کړه چې دا قوانين خزل له خپل بشري حقوقو څخه محروموي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر زیاته کړه دا اقدامات افغانستان لا منځوي او له نورو ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this path.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت ژمنې دي او د خبرو اترو وړ نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري په ځمکه او خلکو باندې تسلط لري.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ دی غونډه ته ویل چې د طالبانو رژیم د جون له میاشتې وروسته د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده.
any normalization of engagement
la hakim o charwa ko sara da tamul har dawal normal kawal bayad da bashari haquno pa pam kinewlo sara sabit da andaze world aw pa khulwa ka toga da tahil world par mukhtagun par bansat wi
taliban tur us da malgur milaton da bashari haquno shura taza bahsun ta laghbargun na de khodal kho da da hukumat wayan zabihullah mujahid afghanistan ta da richard brand pa safar da bandis parawil che da haga par safar bandis zaka lagawle che pa waynai khagal brand da taliban da hukumat par khilaf tabligh kawo. بل اخوا د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای چې اروپای ټولنې په افغانستان کې دغه پروګرام سره د څباندې شپږ میلیونو امریکایي ډالرو مرسته کړې ده.
The new contribution from the European Union for the World Food Program in Afghanistan.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام سره د اروپای ټولنې نوې مرسته به ممتد دي اجازه راکړي چې په ټول هیواد کې شپږ سوه زره کسانو سره د خړو او نغدو پیسو مرسته وکړي.
د خړو نړیوال پروګرام ویل دی پیسو به 250000 امیدوار او ماشومان ته شیدي ورکوونکو میندو او هم 140000 د 15 کلن څخه د کم عمر ماشومان ته به د خوارځواکۍ درمنل لپاره ځنګړي خواړه برابر کړي. وحید فیضی د امریکا غاګ.
په بل موضوع کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه د کانګرس تر راپور ورسته د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جمهوریت غوښتونکو مشر مایکل مکالوي چې د بایدن حکومت د افغانستان د وټلو او تخلیه لپاره پلان نه درلود خو سپینې مانی په دغه اړه نه وازې د پلان د موجودیت خبره کوي بلکې وایي چې د جمهوریت غوښتونکو راپور یې وړخیز دي او نوې څنل لري په همدې تړاو د تازه پرمختګونو جزئیات به د خپل همکار سمیع الله جلال زین واخلم چې د کانګرس د مانی د مخینه را سره خبرونه کوي بملي جلزه سبستریم شي پروگرام ته ک دا افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه د جمهوریت غوښتونکو او حکومت ترمنز لا هم تاوده بحثونه روان دي وروستي تفصيل یو جزئیات څه دي
اشنا صاحب وروسته لغه چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جمهوریت غوښتونکو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د تخلي پاړه خپل راپور خپور کړه او په دې راپور کې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته پړو بالا ویل چې دا پروسه ګډوډه ده د دوشنبه په مازدیګر له یو شمیر نور جمهوریت غوښتونکو سره د کانګرس خوا ته په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شو مایکل مکال چې د دې څېړنو مشري پر غاړه درلوده وویل چې د دوی څېړنې او تحقیقات دا کرکوي چې د جو بایدن حکومت کافي فرصت او وخت درلود چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو امریکایي پرسونل د گرین کارت درلودونکو او د خپل متحدینو چې اشاره افغان متحدینو ته د دوی د استلو لپاره پلان جوړ کړی خو د وویل چې په دې اړه اصلا پلان موجود نه و مایکل مکال د افغانستان څخه د تخلیه پروسه ناوړه وبلله او وی ویل چې حتی دا پروسه د ویتنام څخه د تخلیه د پروسې په نسبت هم ناوړه و راځي د مایکل مکال د خبرو یوې برخې ته پام وکړو
There was no plan State Department by law
هلته پلان موجود نه وو د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس له خوا د ورکل شوی واک او د قانون له مخې وظیفه لري چې د تخلیه پلان وړاندې کړي خو د بهرنیو چارو وزارت په بشپړ ډول په دې مسؤلیت کې ناکام شو کله چې تاسو پلان ونه لرئ تاسو پلان ناکامیږي دا د ټولو لپاره یو ناکامي و خو په ځانګړي ډول د دوه کورنیو لپاره چې زما شاته ولاړ دي
فور ایوری ون بٹ اسپیشلی دیز فیملیز سټینډینګ بیهایند می
او د امریکا حکومت په خاص ډول سپینې مانی د تخلیه د پلان د درلودلو د ټکی پاړه څه ویلي جلال صاحب
اشنا صاحب سپینې مانی بیا وایي چې د تخلیه د پاره پلان موجود وو او دا پلان د 2023 کال په پیل کې د ټولو خکیلو یا مربوطه اداراتو لخوا پیل شوی وو د سپینې مانی د ملي امنیت د شوراویان جرکل بي وایي چې په سیمه کې امریکایي قطاعات او ځواکونه ځای پر ځای وو او د تخلیه په پروسې تر هوکړي وروسته د هر ډول اقدام د پاره دوی چمتو جان کربی هم په یو خبری کانفرنس کې پرون وویل چې د جمهور غوښتونکو په دې نوی راپور کې چې د تیر راپور په د تیر راپور څخه دوه کال وروسته خبر شوې دی لکه یا نوی څه اصلا نه لیدل کیږي جان کربی یو ځل بیا د جمهور رئیس جو بایدن د کرنو او اقداماتو څخه ملاتړ وکړ او ویل چې بایدن وخت ته رسید وروسته له یو سخت انتخاب سره مخ وو په دې اړه د کربی د خبرو یو برخه ورو
Indeed in October of 2020
د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې ولسمشر ترامپ خپل پاوسل افغانستان څخه د وټلو امر وکړ او ویل چې ټول باید د هماغه کال تر کریسمس پورې ووځي ولسمشر بایدن وخت تر رسیدو وروسته لستونمن انتخاب سره مخ وو یو نیمګړی قرارداد او د امریکا د اوګډې جګړې پای ته رسول یا هم د قرارداد لمنځه وړل د جګړې پر اخول او له طالبانو سره د جګړې لپاره د لکشمیر امریکایي پوځیانو سنول او هغه د چمتووالي په ادب تر دوبی پورې هر څه وغځول او موږ د ملت په توګه له عمله خوندي یو هر هغه باس چې په افغانستان کې څه وشول باید له هماغه ځایه پیل شي په خوشنۍ سره چې راپور د غټکی ته پاملرنه نه کوي
کله افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د تخلیه په اړه بحثونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوی د نن د امریکا د جمهوریت ریاست د ټاکنو لپاره دوه کاندیدان په خونه ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د اوسنی ولسمشر جو بایدن مرستیاله کاملا هارس چې د دیموکرات ګوند کاندیدا ده مناظره وکړي او ډیر داسې ویل کیږي چې په دې مناظره کې به د افغانستان په موضوع په خاص ډول د تخلیه په پروسه هم بحث کیږي
مننه جلال زئی صاحب معلوماتونه مننه کور ودان درنولیدونکو د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بینظم وتلو ورستي حالاتو پاکله د افغانستان د جمهوریت د وخت د خاص عملیاتو د قلی اردو قماندان جنرال سید سمی سادات صاحب چې اوس د طالبانو پر ضد د متحد جبهې رئیس هم دی نظر اخلم او نن زموږ بلنه منلې په سټوډیو کې را سره دی سادات صاحب سړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ لیدونکو سره ستاسو یو معلومات شریکو چې تاسو یو د هغو کسانو نه وي چې په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د خوانه د دې تحقیقاتو کې معلومات هم شریک کړل د څه ویلای شي چې اصلا دغه ټول تحقیقاتو هدف څه دی یا د دې راپورونو جوړولو مقصد څه دی
اشنا سب ترغه زای چیز پویجم د دې راپور د جوړولو مقصد دا دی چې د امریکا غټه تیروتنه چې په افغانستان کې وسوله او سبب د دې سوچې طالبان راسي افغانستان ونیسي د دې دلایل پیدا کی او چې کم څوک په دې کې نقش لري هغه خلک و پیژندل سي چې په راپور کې ډیر مشخص مشره د خلک پر نشسته وي دي په درې مرحلو کې مثلا خلکو چې تصمیم ده دي فاجعه ونیوي چې جو بایدن دی کامل هاریس دی او ملي امنیت سلاکار دی هغه خلک چې په جریان د تخلیه کې د ځان څخه غفلت شوه دی چې په اکثر امریکایي جنرالان دي او د تخلیه بعد کم نیمګړتیاوي چې موجود دي چې د افغان ځواکونو او د افغان هغه افغانان د راوتل د پاره یا د امنیت د پاره یا د غوډ گرین کارتور کول د پاره ډیر غفلتونه سوي دي هغه پناش سوي دي تر دې د مخه د خلیزات په اکړه هم مشره معلومات نوښته سوي دي او په دې کې معلومه سوي ده چې خلیزات امریکا نظامیان او د امریکا د رئیس جمهور دفتر دقیق په جریان کې نو پریشي او ډیر خوشبینانه برخورد د طالبان سره کړی چې د دې فاجې سبب وګرځیدي
یو خدا چې د دې ټول د چتا سیاد کړ دین ښکاری چې امریکایان په یو نه یو ډول د افغانستان نه وتل ال تخبه دایمي نه پاتې کیدل اما تاسو ته پښتنه راځي کیږي چې تاسو چې د جمهوریت په وخت کې یو قومندان وې تاسو سره امکانات تاسو ولې د افغانستان نه وتل
بېلکل موږ هم غوښتل چې امریکایان د افغانستان څخه وځي څوک نه غواړي چې وبېګانه فوج په ملک کې مستقر وي مګم په دغه طریقه موږ نه غوښتل موږ غوښتنه دا و چې امریکایي فوجونه زموږ سره مذاکره وکړي او زموږ سره د مذاکرات ورسته راوځي مګم متاسفانه د زموږ د دشمن سره مذاکره وکړه او دا غو سره یو توافق او تړون لاسلیک کې په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت نه د دې طرف
ته افغانستان د جمهوریت سره خبرې کړې وي یو تړون هم لاسلیک کړو په اني وخت کې
د غټرین اشتباه زموږ د خو په دې سقوط کې دا و چې موږ د دوه تړون چې امریکا او طالبانو امضا کړي وو موږ و منې دا باید کلخت موږ رد کړي وای او هیڅ نو هم قواعد ته موږ باید غاړه نه وای شي او موږ باید خپل لکه مستقل حکومت غوندې خپل ترتیب او تنظیم د مدافع د پاره جوړ کړی وای بدون د امریکا د مداخلو څخه زنه پېژم چې آیا غو نتیجه ورکول کې نه ورکول مګ ما د اقل زموږ یو غټترین چانس دا و چې دوه او د توافق کاملا مجرد کو او خپل په مابینس کې سرکښین او د دفاع لپاره خپل امکانات سره مساعد
یو چون دا یو احتمالي دی او تیر وخت خو بیا مې پښتنه کوم چې تاسو په جبهو کې وي برحاله په جنگ کې وي یو تصور دا دی چې یو شمیر امریکایي قوا یا خارجي قواوې په افغانستان کې پاتې وي او په شرط باندې د سولې پروسه مخ کې تل وضعیت به بل ډول وي تاسو په نظر کې امریکایي قواوې پاتې وي وضعیت به څه ډول وي مثلا د اوس په توپیر سره یعنی فکر نه کوي جنگ به دوام کړي
بالکل افغانستان سقوط نه کوي جنگ به وای مګم په دغه رقم شدت جنگ چې په 2021 کې موږ ولیدې دونه شدید بنوي په دې خطر چې موږ چیر د امریکا اوایي قواز مر سره کومک کړو موږ ډیر په سرعت کولای شو طالبان برته تر شا وتم بو په دې خطر چې د دوه توافق د شرایط پر مبنا باندې او هغه شرایط ټول چې څلور اساسي رکن د شرایط و ټول طالبان مات کړل چې اولې دا و چې د امریکایانو د وټولو زمينه مساعده کې یعنی دوم دلیل دا و چې د افغانستان د حکومت سره په قدرت کې شریک سي درې مې دا و چې د القاعده سره خپل روابط ختم کړي او څلور مې دا و چې د ضد تروریزم په عملیاتو کې د کومکو چې د څلور سره دی مات کړي و او د امریکا حکومت او طالبان دواړو حقوقي وظیفه درلودل چې د شرایط باید سره تعقیب کړي مګم کله چې رئیس جمهور بایدن راغی د شرایط په نظر کې وننیول او ویل چې هر نو تاثیرات چې د دې خروج ولري موږ د افغانستان څخه وځو هغه د دې سبب وګرځیدي چې طالبان او د طالبان حامیان په دې فکر سي چې حکومت په زور ونیسي او د افغانستان سره هیڅ نو مذاکره ته غاړه کشي نه
یو لکه وخت پات دی خو بیا هم نظر ستاسي اخلم تاسو برحاله وست متحد جبهه رئیس اسي چې د طالبانو د نظام په وړاندې جنگيږي اکثریت افغانان دا نیوکه کوي په نورو کسانو چې د طالبانو په ضد فعالیت غواړي کې ک نظامی ک سیاسي او چې تاسو په افغانستان کې وي امکانات هم درلودل واکم درلود او قدرت هم تاسو څو نه شو کړی خپل ولسته وست ملک بیرون بچو کړل شي
اوله خوښنا سب مشتر وسه جنگ نه دی شروع کړي متحد جبهه وسم خپل په سیاسي فعالیت باندې بوختي او د جنگ وخت لا تر وسه نه دی رسیدلی مګم مجاغته آمدګی نسوز مج وطن اشغال دی زموږ خلک وجدي زموږ خلک مهاجر دي زموږ کوچنیان ډوډۍ نه لري دوا نه لري او زموږ خلک خپل هیڅ نو مذهبي خپل هیڅ نو افغاني او خپل هیڅ نو اساسي انساني حقوق نه لري او بیگانه قدرت راغلی دی زموږ ملت ترغاړي نیولې دی موږ مجبور یو چې د دې پر ضد باندې اقدام وکړو کدا اقدام د هر ځای څخه شروع کیږي د یو نقطې څخه د یو ځای څخه د یو ګروپ ته خو باید شروع سي چې کرا کرا موږ ولارسو او خپل وطن برته آزاد کو دا پر ما باندې فرض عین دی زما پر ټول انډیوالانو فرض عین دی او په دې کار کې موږ د چاڅخه اجازه نه غواړو
موږ د مخالف جهاد نظر چونس نه لرو خو طالبان حکومت ویلي چې موږ افغانستان آزاد کړی دی موږ شرعي نظام حاکم کړی موږ خلکو ته حقوق ورکړي دي او دلته صلح او امن دی کولای شي خلک خپل هیواد ستان شي په هر صورت موږ به کوشش وکړو چې د رادیو په پروګرام کې نیم ساعت تقریبا څلوېخ دقیقې وروسته تاسو سره هم دې بحث کې دوام ورکړو اوس لپاره ډیره مننه ساده صاحب چې حضور
مننه
درنو لیدونکو په لندن کې د افغانانو د یو کنسرت په اړه راپور لرو چې د هنر هنرمند مینوال البته وی چې هنرمندان د ولس اصلي سفیران دي خو د وی وقفي وروسته به راپور خبر کو موږ سره اوسه
د کاملا هریس او ډونالد ترامپ ترمنځ لومړنۍ مناظره د ای بی سی د ټلویزیون په کوربته تر سره کیږي تاسو کولی شئ چې د آشنا رادیو ټلویزیون او د امریکا غږ د دریو پښتو ټولنیزو پانلونو لري په ژوندۍ بڼه وګورئ دا مناظره او په همدې حقله د سیرینزو مرکو لیدل او اوریدل د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وخت سهار په 15:00 بجو مه هیروئ
خبرونو ته دوام ورکو د اوسنی جمهور رئیس برستیالا کاملا هریس او پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن په فلادلفیا کې د اول ځل لپاره د یو بل سره په مخامخ مناظره کې ګډون کوي د چیډونکو په باور دا مناظره چې د یو ډیری مشهورې په خبرو کې د جارحانه روی د لودونکو په خوانی چارنوالي او په خبرو کې د جارحانه روی سره مقابله کوونکې ترامپ ترمنځ تر سره کیږي د جمهوریت ریاست په سیالیو کې پریکنده رول لرلی شي په مو کې په دې اړه د امریکا خاک ته خبريالې نه ته پال راپور ژباړه ده
د جمهوریت غوښتونکو په اړه کې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي چې لڅلور کلن ځند وروسته خپل لقب بیرته ترلاسه کړي او په دیموکرات اړه کې د ولسمشر مرستیال کاملا هریس هڅه کوي چې مخ په زیاتیدونکو ننګونو ته ځواب ووایي او تر ولسمشر ځان ورسوي ترامپ خپل وروستۍ مناظره ګټلې و لمناظری یوازې څو اونې وروسته ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې هغه به پر راتلونکو ټاکنو کې ګډون نکوي او خپل مرستیال کاملا هریس د ځان ناستې په توګه وګمارله چې اوس به د ترامپ سره په مناظره کې مخامخ کیږي دوی تر دې مرحله بیلابیل شننې کړي ترامپ د هریس په خیارتیا نیوکه کړي او ویل دي چې نو موړې د هغه په وړاندې د خپل وروستۍ مناظرې د سیال ولسمشر بایدن په پرتله د مناظرې ګټلو زیات چانس نه لري
هغه د دې په پرتله یو خيار سړی وو او دوی د مناظرې په تمه دي
او هریس ځواب کې وویل
وګوره اوس وخت چې د ویش پانه واړو اوس د دې وخت چې خپل هیواد سره یو ځای کړو تر څو یو نوی لار جوړ کړو
د جون په میاشت کې د ترامپ او بایدن مناظره د متحده ایالاتو په ټلویزیونونو کې له 150 میلیونو څخه ډیر لیدونکو لرل شنون کې د دې سیالۍ لپاره هم د لویش میلیونکو د موجودیت اټکل کوي
ترامپ باید دا ثابت کړي چې هغه ولسمشر کېدای شي هغه باید ډیر هو خلکو ته دا ثابت کړي چې هغه ته پته مدي هغه باید ښکاره کړي چې هغه کولای شي قاطع او بریدګر وي بل دې چې کومه بې ادبي وکړي ترڅو هغه کسان راجل کړي چې لا د ترامپ سره نه دي هریس باید ثابت کړي چې هغه ولسمشر ده او هغه باید ثابت کړي چې هغه کولای شي برید وکړي او بیرته راوګرځي هغه باید ثابت کړي چې د هغه پالیسی د بایدن په پرتله توپیر لري مګر لا هم په ورته ډیموکراتیک پلاتفورم کې ده
د مناظرې ویندویان به نوماندان د مهمو مسلو لکه اقتصاد، د زیګون حق، بهرنۍ پالیسی او نورو په اړه پوښتنی. هر نومانته یوازې یو قلم، کاغذ او به او هر پوښتنې جواب ویلو لپاره دوه دقیقې وخت ورکول کیږي.
مناظرې تر اندازې نوماندانو ته اجازه ورکوي تر څو وکولای شي هغه څه چې دوی غواړي تر سره کړي او یا یې هیله لري وی وی پرته له دې چې وایي چې دا کار به څنګه کوي.
دا مناظره به نن شپه دلته په فیلادلفیا کې وی. د انایتا پاول رپورت پښتو ژباړه احسان لاریوزای امریکا غږ.
په دې اړه نور معلومات هم لرو. د امریکا کې البته د 1.2 میلیون نه ډیر ویتنامي کډوال ژوند کوي چې اکثریت یې د ویتنام د جګړې نه وروسته په امریکا کې مېشت شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا ته د ویتنامي کډوالو نوې څپې لوی بحثونه راپورته کړي دي او د سږ کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خبرو اترو یوه د مهمو موضوعاتو بلل کیږي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د بلې خبریالې الیس بتلی د راپور شوړه.
د هنګ فارم لپاره ژوند په متحده ایالاتونو او ویتنام کې یو شان دی. هیڅ ورته توپیر نه لري.
کله مې چې په ویتنام کې ژوند کولو نو ډیر سخو. هلته مې د ټیکسي د موټروان په توګه کار کولو. د ویتنام په شمالي خارونو کې مې سپرلی یو ځای او بل ځای ته وړلې.
کله چې کومنستان په 1915 کې سیګون ونیول نو فارم د جنوبي ویتنام په پاوس کې خدمت کاوه. بیا وروسته هغه د بشر دوستانه پروګرام له لارې په یو ډول سره متحدو ایالاتونو ته راغی. خو اوس د ویتنامیانو یو نوی څپه د جنوبي پولو له لارې امریکا ته ننوځي. د متحدو ایالاتو د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې په وینا دا شمیر په 2022 کې یوازې 300، بیا په 2023 کې تر 3000 پورې لوړ شو. ساکال تر اوسه پورې له 3200 څخه ډیرو کډوالو هڅه کړې چې متحدو ایالاتونو ته راوړي. د امریکا لوی سرنوال شاندون فان لزینو دغه کډوالو سره اړیکې نیولې ده.
سالک په دې په نشي چې دلته راتک څومره ستونزمن دی. خو دې ټولو دروغجنو کیسو باندې باور وکړي نو دوی به د خپل ژوند سره لوبي کړي وي. دوی به د انساني قاچاق د شبکو سره لوبي کړي وي چې دا ټول بیا د دوی پر کورنۍ ناوړه اغیز کوي.
فان وای ډیر کډوال قاچاق ورته لسګونه زره ډالر ورکوي تر څو له ویتنام څخه چین، بیا اروپا، جنوبي امریکا او بیا امریکا ته په خطرناکو لارو سفرونه وکړي. کډوالي د متحده ایالاتونو د ساکال د ولسمشرۍ په سیالیو کې له تودو بحثونو څخه یو مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
زه فکر نه کوم چې حقیقت کې اختلاف شتون لري چې ګواکې زموږ د کډوالۍ په سیستم کې شتون شتون لري. بحث په حقیقت کې په دې اړه دی چې څه باید وکړو. د ټرمپ اداره غواړي چې د دوی شمیر کم کړي. ډیموکراټان هم غواړي چې کم شي. خو باید دا کار په منظم او سمه توګه ترسره شي.
بیا د ټکساس اوسیدونکو مینالی ته کډوالۍ یو لوی ستونزه ده.
زه په خپل کډوالیم نو زه له دغه کډوالو سره خواخوږي لرم. خو هر هیواد خپل پوله لري. دلته راغلي خلک باید قانون او اساسي قانون ته احترام وکړي. ټکساس د غیر قانوني کډوالو له خوا ډیر اغیزمن شوی او زه اوس د شپې د وټلو په اړه اندېښنه لرم.
هغه کډوال چې دلته راځي په ډیرو کمو امکاناتو سره ژوند کوي. هغوی د کار موندلو په هیله هرې خوا ته لاس اچوي او دې ته په تمه دي چې راتلونکي ولسمشر به دوی ته د پاتې کېدو اجازه ورکړي او کنه. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
او په نورو خبرونو کې فلسطینی چارواکو ویلي د فلسطینیانو په هغه کم چې د غزې د جګړې تختیدی خلک پکې اوسېدل اسرائیل هوایي بریټ کړی دی. په دې بریټ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. د غزې ملکی دفاعي څانګه خبر ورکړی چې دوی د بریټ وروسته دغه ساحې 40 مړي وېستل چې اسرائیلیانو د مواسي بشري زون په نوم مشخص کړی دی او لا هم د نورو خلکو لټون کوي. اسرائیل د تلفاتو شمیر رد کړی دی او وی دوی د حماس مهم جنګیالي په نښه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سیشن وی پورز یعنی نن لندن کې دی او غواړي د خپل نوی سیال ډیوډ لیمی او صدر اعظم کیر سٹارمیر په شمول د برېټانوي چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي بلنکن به د دوشنبه او سیشن وی ورځو کې د امریکا او برېټانیا په ستراتیژیکو خبرو کې ګډون وکړي چې د اوکراین، منځنی ختیځ، چین او هند پیسیفیک سیمو مسایل پکې شامل دي. دا لیدنې کتنې د سی وخت کې چې روانونه د اټلانټیک سمندر دواړو غاړو ته د متحدینو من د ډیپلوماسي هڅې ګرندې شوې چې په واشنگټن کې د جمهور جو بایدن او د برېټانیې د صدر اعظم سٹارمیر ترمنځ لیدنه هم پکې شامل ده. او د جرمني پولیسو نن سه شنبه د اوتریش سره پر پوله ناڅاپي څار او تلاشي پیل کړه. د دې اقدام څو ساعته مخکې په برلین کې حکومت د نوي پلان خبر ورکړیو چې د سپتمبر د 14 نیټې رئیسی به د شپږو میاشتو لپاره د جرمني په ټولو ځمکنیو سرحدونو کې امنیتي کنټرول او څار زیات کړي. جرمني تیر کال د پولینډ، چک جمهوریت او سویس سره په سرحدونو کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکړیو. د همغه تدابیرو او د اتریش سره د وروستیو تازه امنیتي څارنو وروسته د تیر کال اکتوبر میاشت رئیسې څه ناڅه ډېر سره کډوال بیرته ستانه کړل شوي دي. اروپایي اتحادیه د مخ په زیاتیدونکو وتلونکو قانوني او غیر قانوني کډوالو په جدي تنظیم او مدیریت اخته ده. رازو د ژوند مانوي ارزښتونو برخه ته. موسیقي او هنر هغه بشري ارزښتونه دي چې یو هنرمند کولای شي په مټ خلکو ته هیلي ورکي، روحیه ورکي او اوریدونکي او لیدونکي ژوند او خیال ته وهڅي. نن سبا چار خواته د افغانستان د بشري ناورینونو خبر ورکول کیږي. یو افغان هنرمند احسان امان د خپل موسیقي د لارې نه د خوشاله ژوند زیری ورکي. تازه تازه ښاغلی امان لندن کې افغانانو ته یو کنسرت ورکړی دی او په خپل هنر یې د ډیرو روحیه خوشاله کړې ده. زموږ همکار قاسم خان مندوخی یا راپور لري.
لخپل هیواد زرګونه ملي لري دا افغانان د خوږبي سندرغاړي احسان امان د سندرو په اهنګونو کې نه دا چې یو څو شیبه د خپل کلیو باندو کوڅې ورپزل کوي، بلکې په دغه ډول سندریز باندارونو سره خپل کلتور هم ژوندۍ ساتي.
اغه لنډې مې په یاد شوه چې وایي طالبہ دوی ګټې د وکړي، یو د خیر ټول ک بل د وکړه دیدنونه. نو ما هم خپل په خوانی همکاران یاران سره ولیدل او هم کنسرت مې ولید.
قانون یو ځای کېدل دا زموږ د کلتور او کلچر زموږ دی او زموږ ولایتونو یادونه تکي.
احسان امان چې په دری پښتو او هندي ژبو کې یې سندرې زمزمه کولې، د محفل پایله تر پایه نندرچانو په چکچکو بدرګه کاوه.
همچون محفل باید گرفته شوه، برگزار شوه، دقل یک بانه شوه که هم افغانای نازنین ما با هم دیگر دید و بازدید بکنن.
در پروگرامون باید تل مدام وی او نور و خارو کیم وی که امکانات ولری او ډیر به کامیاب وی، هم د تجارت لپاره، هم د مید فرهنگ لپاره، هم د مید ملک لپاره.
سندرغاړي احسان امان به د سندرې په دوران کې د نندرچانو منځ ورتله او هغوی به یې په سندرو راوستل. احسان امان چې د هلشکرګا کې زیږیدلې څه باندې څلور لسیزې وړاندې له افغانستان څخه امریکا ته کوچېدلې. نوموړی دا مهال یو له وتلیو افغان سندرغاړو څخه دی چې ګاڼه مینوال لري. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
د 2001 کال د سپتمبر 11مه القاعده پر امریکا خونړی بریدونه وکړل. امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه سوه. د سپتمبر 11مه د درویشتمې کلیزې په ځانګړو خبرونه کې د دې ورځې اغیز څرګندل کیږي. د امریکا ژغ د سپوږمکۍ ټولنیزو شبکو، رادیو او ټلویزیون لاله لري د دې خبرونه لیدل او اوریدل مهروي.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. درنو لیدونکو خو یادونه کوو چې سبا د چهارشنبه پورې د سپتمبر د 11مې د پیښو په تړاو باندې د امریکا غاک آشنا ټلویزیون او نورو خبرونو کې ځانګړي راپورونه او مرکې لرو. هیله ده چې هغه خبرونې هم په پام کې ولري او وګوري. او نیم ساعت وروسته د امریکا غاک سپینې خبرې پروګرام کې د افغانستان نه د تخلیه په پروسې